دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل نړیوالو سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي.
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
د ښاغلي متقي نننۍ څرګندونې له یوه سیاسي کارپوه سره څېړو. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د اروزګان اوسیدونکي بیا له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنګ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو.
دا مین باندې
د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه نږدې یوه نیمه میاشت وزي، خو مهمې ملکي ادارې تر اوسه نه دي فعالې شوې.
بوزه خپله دلته مریض لرم، دلته منتظر یم، صحن ته مریض خپل بوزم.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې نور بسته یا شکست سکوت خبرونه لرو چې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د ونډې پر کمیدو بحث ته ځانګړې شوې. د خبرونه زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم، خو پیل په خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی دا خبرونه چمتو کړي دي. سلام ده مهم خبرونو سر ټکی ده. ملګرو ملتونو ویاند ویلی دی چې طالبان به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د خبرو اجازه ونه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغاور نه کوي. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستی غوره کړي. پوره خبرونه سره لدی چې طالبانو غوښتندیک وړاندې کړی دی، خو د ملګرو ملتونو ویاند ویلی چې دې ډلې ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او خبرو اجازه نشته. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک پرون دا خبره رسنیو ته کړې. هغه ویلی دی چې د پخواني افغان حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې سبا خبري وکړي. ورسته له هغه چې تیره میاشت د افغانستان حکومت سقوط وکړ، طالبان واک ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ته د طالبانو لخوا یو غوښتنلیک استول شوی دی چې پکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او په ملګرو ملتونو کې د نوي سفیر د ټاکلو غوښتنه شوې ده، خو ملګرو ملتونو تر اوسه پورې دغه غوښتنه نه ده منلې. د افغانستان د استازولۍ په اړه باندې د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې د کمیټې ناسته تر دې دمه نه ده شوې، په دې معنی چې د افغانستان اوسنی استازی غلام محمد اسحاقزی په خپلې وظیفې باندې پاتې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونی ګوتیرش وغوښتل چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلې کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز وویل د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي که نه. لاوروف چې په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې دغه راز وویل روسه له هیچا نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړو ده. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي دغه بندیزونه له طالبانو سره د موسکو پر ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستې غوره کړي. میرمن مرکل چې له 14 کلونو راهیسې د جرمني صدر اعظم ده، د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر آرمین لاش د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې پورس په یو وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاش صدر اعظم شي، خو د لاش سیال اولاف شولتز چې اوس د جرمني د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې وویل اوس د جرمني لپاره د یو نوي پیلامي وخت دی. د جرمني تر شپېتو میلیونو ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وتلو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مونتانا ایالت کې وشوه. شیکاګو ته په دغه روان ریل ګاډي کې 146 تنه سپرلی او 14 تنه عمله سپراوه چې له پټلۍ ووت. تر اوسه له پټلۍ څخه د دغه ریل ګاډي د وتلو علت نه دی څرګند شوی. او نصرت حق پرست په یو اف سی کې خپله لوبه په دان هوکر وبایلوده. د رزمی لوبو دغه وتلي افغان لوبغاړي د رزمی لوبو د تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی په 216 دور کې نن سهار وختي له آسټرالیایي لوبغاړي دان هوکر سره چې د نړۍ اووم مقام لري ولوبید. د دوی لوبه د امریکا د لاس ویګاس په تیارینا سټیډیوم کې وشوه چې زرګونه نندارچیان هم ورته ناست وو. حق پرست د دریو راوندونو په پایله کې د ځینو نمرو په تفاوت لوبه وبایلوده، خو له لوبې وروسته یې ټینګار وکړ چې ژر به لا غښتلی راستنیږي. خبراست چې دوه اونۍ مخکې مور وفات شوې وه ویلي په ډیرو سختو حالاتو کې لوبه وکړه. نصرت خبراست چې د یو اف سی په سازمان کې لوبیږي د 14 بریاو او 4 ماتو ریکارډ لري. دا مهم خبرونه.
خبرونه ملازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کوم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداری ورکوي که پر دوی نړیوال فشارونه دوام وکړي له دې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. ښاغلی متقی که څه هم له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو هیله څرګنده کړه، خو وی ویل د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې لارې ګټه واخلي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی مني چې ګنې حکومت یې د یو شمیر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولي. که څه هم ښاغلی متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یو ټولګډونو حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چا وي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس سوکاله ژوند ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
خیل د څرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلي خوندیتوب او امن پټنځایونه وي. هغه ګواښ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیښې په څیر د نورو هغو تکرار ته زمینه برابرولی شي. د دې ګواښ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندي کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړولو په لټه کې دي، او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بېلابېله سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګ طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د حوالي لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نه شي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندوی لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو او لږکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی، خو دای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
په لندن کې میشه د سیاسي چارو افغان کارپو زردشت شمس هم د شبر سره ملګری شوی دی. شمس خبرونه ته خراغ لست
ډېره مننه تاسو نو
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه خبرداری تاسو څه ډول ارزوي؟ د ویلي چې ډیر فشارونه مر باندې راوړي کنه لدی وضعیت به هاغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولې شي. د دې هدف له هاغوی څخه څوک دی؟
طبعا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یو غیر مستقیم اخطار او تویل شو په مستقیما خو دوی هدف به داعش شي، ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاطه کار اخلي، خو عمدتا اوس داعش دی او یو حده پورې رښتیا هم دی، ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کېږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتېږي. او که موږ چېرته د طالبانو پخوانی فعالیت چې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپه شو، نو څو کالې ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کی، اما د طالبانو د دازل واک راتګ نه وروسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړ او ورځ تر بلې دا زیاتېږي. او د دې تشویش ته چې داعش چې پخوا په یو محدودې منطقې کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدلې شي، نو دا طبعا د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
بله، کله چې طالبان واک ته رسیدلی یا فکر نه کوي چې د متحده دغه څرګندونې په زغرده په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونه کوي چې طالبان ناراضه کړي دي؟
او طبعا طالبان که څه هم ډیر زیات تیز هم نشي تلې، ځکه چې نړۍ تر اوسه بیا په ځانګړي توګه امریکا تر اوسه د اغینا زیات نه دی غوښتي، کم ژمنې چې طالبانو د دوهې په تړون کې کړې دي په ما غژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې ترڅنګ د امریکا د پر تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغه د پر ونه کارول شي، نو دا غژمنه دي چې امریکا او نړیوال د دینه د اومدي توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي، ځکه که چیرته افغانستان یوازې پرخستل کیږي انزوا ته ځي، نو بل اخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لنډ مهال کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی، چې په هغه کې چین او روسیا ده. نو بیا هم او بکتلی شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریس خپلې، ځکه چې داعش اوس بالقوا او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی، په لنډ مهال کې دا سیمه ته لوی ګواښ دی چې هغه کې غټ ګواښ چین او روسیا ته دی.
متقی دا خبر هم کړی دی چې طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف یې کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا د تروریستي برید تنظیم شو، او که د بن د کنفرانس ناکامه تجربه ده چې د طالبانو رژیم ړنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزي په مشرۍ جوړه شوله ونډه ورنکړل شوله او هغه چې افغانستان په جګړو کې ښکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او ادارې جوړ کړو، د طالبان نظام ړنګ شو، د دې تبدیلی اشاره ای چې بل اخره هغه نظام هم ړنګ شو. نو طالبان فکر نکوم چې د القاعده اړوند دی بیا د امریکا د هغه پیښو اړوند مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نه دي، قوت کې نه دي، او خصوصا په دغه برخه کې ډیر زیات احتیاط او چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغه موضوعاتو په اړه ډیر زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم سرخه
دي. یعنی تاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیوالې باید منځوي نه کړي؟
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نه کړي، او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډیر زیات خپل ولس ته ځان مسؤول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی، نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقې غواړي چې په دنیا فشار راوړي او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
کور ودان په لندن کې میشت دی. سیاسي چارو پو زردشت شمس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
به هم پر طالبانو د نړیوالو د فشارونو په موضوع کې تمکیږو. د دغو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون کړي او ویلي د روسیې، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړی شي. د ده په وینا دغه هیوادونه غواړي طالبان له افغانستانه د افراطیت خپرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. نور په دې رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د ده په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځانګړو استازو په وروستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړی چې یو شزه هم پکې نسته او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. دغه ډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې وروسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي له دې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای سي. طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې درلود ډېر منځلاری وي. د ښځو د حقونو درناوی به کوي او تر 40 کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي او افراطي وسلولو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حملې لپاره کار واخلي. خو د طالبانو وروستي اقدامات ښیي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په وړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهمه موضوع دا ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وې پر ځای کړې چې دا زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګی لاوروف لومړی یو خبری کنفرانس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو له کبله انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناټو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه ناببره ووتل چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې شول. د ده په وینا دا مهمه ده چې دغه وسلې د تخریبي اهدافو لپاره ونه کارول سي. له تېرې سې شنبې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کوم استازی به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبه لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخوانی حکومت د استازي غلام محمد اسحقزي نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي کله وی خو د طالبانو پر اتک سر امنیت ښه شوی دی خو ښه شوی ماینې تر اوسه ژوند ګواخي. دوی له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. نور حال په دې راپورټ کې
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نور بیا وایي کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکو دي چې شاوخوا یې میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن سو. او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سره دا غوسو اس درې ګوتې کوسي جو دواړې پښې غوړي د لاس ورکړې. او څنګه مدار شو باید مو سره کومه کوسي د کار وزګر بس مونږ نه معنا یو دا مینو نو دا شا باید وخیږي.
د ایواز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستې دي خو د شوزا او ماشومانو په ګډونه په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخې په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو اوس د استلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمه له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند له لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامي مسولینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قومندان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوي ماینونه بیرته شانډ کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کوسي دښمن په هغه باندې وظیفي ماینونه هم شخ کړي وو چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده موږ د ماینونو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکړي کړو په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان له ډیرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه یې حل کړي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم نږدې یوه نیمه میاشت کېږي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي خو لا هم په دې ولایتونو کې دولتي ادارو او په ځانګړې توګه د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو ادارو خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. دوی وایي د مسلې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په پلازمېنه کابل او په نورو ولایتونو کې د ګڼ شمېر دولتي ادارو او په ځانګړې توګه د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ادارو نه فعالیت زیات شمیر هیوادوال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د پاسپورت او تذکیرو د ادارو د نه فعالیت له کبله انتقاد کوي او دغه راز له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یادې شوې ادارې خلاصې کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. 15 کلن راز محمد اڅکزای د کندز ښار اوسیدونکی دی. دی غواړي خپل ناروغ مور هند ته بوزي خو د پاسپورت نشتوالي له ستونزو سره مخ کړی دی.
بوزه خپل دلته مریض لرم دلته منتظر یم سه هند ته مریض د خپل بوزم او نور هم داسې کسان دي چې مریضان پاکستان ته بیا یم مشکل د پاسپورټ او تذکیرو لري. نور مګه د امارات اسلامي څخه دغه توقع کوو چې زر تر زره پورې دغه شعبات خوشي کی او خپل کسان په دنده وګمارل سي چې دغه پاسپورټونه مونږ واخلو او بل دغه تذکیرې مونږ واخلو چې خپل مشکلات رفع کړو.
په دې وروستیو کلونو کې زیات شمېر افغانان د درملنې په خاطر همسایه هیوادونو او په ځانګړې توګه پاکستان ته ځي خو له څه مودې رئیس پاکستان خپل سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلی دي او یوازې هغه شمیر کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ولري. د تخار ولایت یو اوسیدونکی 40 کلن شمسالرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
اداره پاسپورت بسته است و هنوز معلوم مشخص نیست که چه وقت باز می شود اداره و همچنان
ده پاسپورت ها و برشنه تسکرو اداره تړلې دي او دالا روشانه نه ده چې څه وخت دغه اداره خپل فعالیت پیلوي. یو شمیر کسان پاسپورت او برشنه تسکرو ته اړتیا لري خو د دې ادارو نه فعالیت خلق لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او دغه شان یو شمیر نورې ادارې هم تړلې دي.
په ورته محل کې د بغلان ولایت یو اوسیدونکی اته درش کلن نصر الله محمدی هم ورته خبره کوي.
اسلامی امارت وکمنډو سره د ځینو ادارو لکه د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره او داسې ځینې نور ادارو کارونه په ټپه ولاړ دي او خلک د خپل د مشکلات د حل لپاره لکه د مریضانو د لیک بهر ته او یا د تحصیل لپاره بهر ته د سفر لپاره هیله مند دي چې په یاد ولایت کې د یاد ادارو خدمات له سره شروع شي.
پر دې سربیره یو شمېر کسان چې د بروسونو له لارې ځینو بهرنیو پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي هم له ورته ستونزې سر ټکوي. د کندز ولایت یو اوسیدونکی 30 کلن حفیظ الله احمدزی درې میاشتې وړاندې د ازموینې له لارې د هندوستان یو پوهنتون ته بریالی شوی و. هغه وایي
سکالرشپ به تر راغلی او په هند هیواد کې هلته د ماسترۍ لپاره کامیاب شوی وم، خو ستونزه په دې کې ده چې د ما د پاسپورت موده ختمه شوې ده. غواړم چې خپل پاسپورت تمدید کړم خو له بده مرغه دغه د افغانستان د پاسپورت ادارې د فعالیت نه پیل د دې سبب ګرځېدلی ده چې زه ونشم کړی خپل تحصیل ته مخه کړم.
خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د اړوند ادارو د چارواکو نظر هم راواخلو. په داسې حال کې په افغانستان کې د پاسپورت د ویش بهیر په ټپه درېږي چې له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې وروسته له دې هغو کسانو ته له هېواده بهر د تګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ولري. که څه هم تېره اونۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست چارواکو ویلي وو چې د بیا ځل فعالیت لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی او ډېر ژر به د پاسپورت ویش پیل شي، خو لا تر اوسه پورې دغه ادارې خپل فعالیت نه دی پیل کړی او خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاره کوم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله چې راته روغ بیاست. زه جاوید افغان یم د میوند ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې یم. زما دغه پیغام دی هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت دې صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پریښو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. یو ځل بیا هم د همدغه ماشین شمېره اعلانوم، کولی شئ چې راته پیغامونه پرېږدي. شمېره ده 00420221212415. ستاسو د پیغامونو په هیله د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو چې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د ونډې پر کمیدو بحث ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې